خبره باندې یعنی ډیر کار ورله بس زمته هم دا سلاړ بس به خو په باندې مکړه کرکټ سره
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بد خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پات کیږي خلک یې ډارنه او بېغیرته بولي. خو ګلولی آریان وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي، بلکې د خپلو کارونو په پایلو دې فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید دیو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چیرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کیږي چې یو چا سره په خبره باندې دعوا راځي، جنگ راځي، او ځوان باید حوصله ولري او دغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي چې چیرته د کنزا په مقابل کې زه کنزا وکم، نو هغه مجبوریږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي ده زه به هم وهمه، نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګه رسیږي. البته داسې یو حالت سره سړی مخ کیږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده، ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم داسې و، که چا ور سره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغه سې و ټولنه کې چې جګړې ځپلې خلک یې د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي، دا ډېرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي باید ته بخښنه ته نه وغواړي. دغه ژوند چې ته په حوصلې روان دی، که ژوند کې حوصله ونه لري، همدردي او صله رحمي ونه لري، ژوند هیڅکله نه شي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید صله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډیر کله دا خخ کاری چې ژر عکس العمل وښیي، خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و، اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډیر شوی. دا چې څنګه له دې یاورو
په مخ پله دا مرحله تیره شوې ده، په یو وخت کې به ډیر احساساتي کېدم کنه. اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم کنه، زه ولې د یو انسان زړه بات کم، ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم نو تا زړه یې مانه ماتیږي، نو سبا ته زه تا ته هیڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډیر کم، نه داسې چې خلک د ځان نه خواب بدې کم.
سلام، زه همایون شمسخان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې ځوانان زغم نه لري، په ښوونیزو مرکزونو کې ځوانان څه ډول روزل کېدای شي چې زغم ولري، او ځوانان څنګه د غصې په محل ځان کنټرول کړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
استاد، یو شمیر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي، علت یې څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غصې، د خشم، د بې حوصلګۍ، د جګړې، د پرخاشګرۍ، د حملې، د نزغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده، یعنی د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات، د ځینو خاصو هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد تا شخص داسې یو حالت پیدا شي د غوسه وښي. اما تر څنګ یې دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ورزده کول شوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول، مدیریت کول او د غوسې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دور خود رسوي. یعنی په ټوله کې د غوسې مدیریت نه دور خود رسوي. مونږ کوي سو ماشومان تل دوه کلنې وروسته مرزده کوچته چې کله غوسه کېدلې څنګه د غوسه سړه کې شیشه ماته کې او کلار سی مخته وبور شیندې.
یو خبره چېږي هغه دا چې مثال په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي، مناظرې وي، هلته نقد وشي، یو خپله خبره وکړي، بلې واوري، ولو که هغه د نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حقه خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، درېیم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لوی وو، ډېر په حاشیه کې لوی وو. مثلا د قومونو په منځ کې رابطې نشته، ټیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروهي کارونه ډېر کم کېږي، اشرونه ډېر کم کېږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولی. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه یې کړي، په ټولنیز مهارت سمبال نه هم هغه کوي، غوسه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي ښکارې لګي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبر ورته کوي، یو څوک ساده فکر خلاف خبر ورته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوي، خو هورمون د بستره شو کېږي، اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه موږ کوی سو ډېر څه وکړو. مثلا موږ کوی سو خپل اولادونه وروزو، تربیه کو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروښیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای سي د ډېری میندو هم نه زده، ډېری پلرونو، د ډېری ښوونځیو هم نه زده، دا باید موږ وروښیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی سي یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غوسه وو، یو څوک چې په قار وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ دریم د مسلې د حل مدیر مهارت ده. مثلا ستونزه لري، ښه، هره ستونزه باید په غوسه حل سي، هره ستونزه باید په وهلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل ښیي یا بده خبره کوي، او که ته بېرته هغسې ځواب نه ورکوې، نو خلک د ډارن یا بېغیرته بولي. دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ماته وایي چې دا توریالی ده، زه څوک ووایم چې یو خلک راته وایي چې دا بېغیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ماته وایي چې دا بېغیرته ده. وایي دې زه خو مریض نه یم، کنه زه خو یو سالم انسان یم، جنگ نه کوم، غوسه نه کوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم. خل را چې سنجوم، کله چې موټر ټکر سي، ډرایوران برکت سي او بل وهي، دوی په واز دي چې یواز ورکشاپ ته تللی وای، یواز د موټر جوړولو مرکز ته تللی وای، دوی مجبور و شفانی ته لاړ سي، دوی یواز په اشاره باندې 500 روپۍ مصرفولای شوی. اوس باید خپل غوږ، د خپل سترګې، د خپل پز په خاطر 5000 روپۍ مصرف کی، او څوک خبر دی که سترګې وزي وره به پستر گچاپ 5000 افغانی جوړ کړی دا، ولکه په 5000 ډالر هم جوړه کی. دغه دی وسنجي، ما تر خلک به غیرت وای، خود ما سترګې تر صدمه نه رسیږي، ما تر خلک به همت وای، زه خو مجبور مریض نیم، و دی وای خلک. او برز خو دی یو چا د غیرتی وایلو، دی نه غیرتی وایلو لپاره د دنیا ته نیم راغلی. زه باید یو سالم ژوند او زندگی وکم.
درنو اوریدونکو، دا و د تاند څنګه خبرونه تر بلې اونۍ خو وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت د کورونا او بالکبل خلکو ته د رسیدلي اقتصادي ضربي او د بیوزلو د لاسنیوي په موخه د ملي دسترخوان پروګرام پایل کړي. که سم د دې پروګرام پایل د ولسی جرګې له مخالفت سره مالو او دې خود دې ننګون سره سره دا پروګرام پایل دی. د دې پروګرام لا در سهارې کورنۍ ته د 3500 افغانۍ معادل خوراکي توکي ورکول کی، خو نیوکه هم شته. ډیری وای مرسته د بیوزلو پر ځای د هاغو د سرخان ډکوي چارتیاي نه لري. د دې پروګرام د تطبیق مسؤلیت د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت پر غاړه ده. نن د حقیقت صد خبرونه کې د همدې وزارت موین خغلې پوپل حبيبي زموږ سره په خبرونه کې ملمده. موین صاحب خره غلاست ازادي رادیو ته
سلام.
نو بلای زه غواړم د دې پروګرام په اړه باندې راته وایس، تر کومه رسیدلې، څومره مرسته شوې؟
د ملي د سرخان پروګرام د غنښت تاسو سره خبرې کوم. تازه معلومات ده چې د څلور شو لایټونه کې یو څو تر څلور کې او 2015 نوي کلیو کې تقریبا 240000 کورونا ایتا د څه باندې یو لس میلیارد افغانۍ معادل غذایي بستې توزیع شوي دي، وشل شوي دي. دا لړۍ جریان لري په هغه ځایونو کې چې نه دي رسېدلي ورته، انشاءالله په همدغې روان یو میاشت کې به تکمیل شي.
ولې په یو دفې ځل باندې ټول ولایتونه تر پوخ خلاندې را نغلل چې دغه سي په مرحله وار برخه باندې دغه پروګرام پایل دی؟
دغه څه وی یو خدای چې زمونږه د میثاق شهروندي د چتر لاندې مونږه تقریبا په یو سلډر شول سوالیو کې خال شوراګان لرو. البته دا برنامه د شوراګان د طرف نه تدبیږي، د کی یوازې وزارت زمونږ وزارت د نظارت او د کنټرول وظیفه لري. نو ټول مسله د چک شوراګان په واسطه تدبیږي، مواد هم د هغوی په واسطه اخیستل کیږي، کورنۍ هم د هغوی په واسطه انتخاب شوي دي او توزیع د هغوی په واسطه کیږي. نو په دغه خاطر باندې چې د ریاست درې شول سوالي کې موږ فعال شوراګان لرو، لومړی پړاو کې اندغه د کوشش لاندې راځي او د نورو سره په دې مرحله کې هغه ولسوالیو کې چې موږ سره شوراګانې نشته دی او هغه مساخ شرمندي د کوشش لاندې نه دي هغې کې به شوراګانې جوړېږي هغه موبلایزیشن به کېږي هغه مرحلې به ټولې تبدیل کېږي هغې نه وروسته به هلته هم د تولیدي مواد تولید شروع کېږي.
یو خو په لومړي ځل باندې هرې کورنۍ ته د همدغې 4500 افغانیو معادل خوراکي توکي ویشل کېږي، له دې وروسته هم دا پروګرام نورې مرحلې لري؟
دا یو بودیجه ده، لږ وضاحت ورکړم چې دا بودیجه د $230 million چې ول دا یو ځل توضیح کېږي. د دې پاسه دین وروسته موږ سره نوره بودیجه په دې اړه نشته دی. هر کورنۍ ته یو ځل مواد توضیح کېږي د 3000 افغانیو معدل دي. دا برنامه د دریو نهادونو په واسطه تدبیر کېږي، البته وزارت انکشاف جهاد په نولس ولایتونو ښارونه او ټولو ولسوالیو مسؤلیت لري. د ارګانای مستقل مالی چې دی هغه په 14 ولایتونو ښارونو کې مسؤلیت لري او د کابل ښاروالۍ د کابل ښار مسؤلیت لري چې دا توضیح پکې وکړي. نو په دوه مرحلو کې ما مخکې وویل چې په دوه مرحلو کې به دا خاطر توضیح کېږي چې هغه شوراګانې هلته نشته، شوراګانې هلته جوړ شي، ولې هره کورنۍ به یو ځل مواد اخلي تکرار
نه. خو له دې ټولو سره سره شکایتونه هم شته په ډیری ولایتونو کې، حتی ساسي په رسمي فیسبوک پاڼې ترخواي تاسو ته بخبر در رسیدلو شکایتونو کې دا خبره واضح شوې ده چې اړوند دا یا هغه خلک چې مستحقین دي هغوی ته دغه مواد نه رسیږي، پر ځای نورو ته رسیږي.
کلیوالو سطح باندې د کورونو انتخاب په کلیوالو کړی دی. کلی کې ملا امامانو با نفذ شخصیتونو او زموږ شورا اعضاو د ولایتي کمیټې د رهبرۍ لاندې کورونه انتخاب شوي دي. نو په هر کلی د خپل کلی غریب ولس په نښه کړی دی. موږ په کې یوازې نظارتي رول لوبولی دی.
موږ په دغه غلطه نیوکه هم زه بخنه غواړم چې ساس خبرم زه قطع کوم. غټه نیوکه همدغه در کوم کسانو لخوا نه چې نوملړ جوړ شوی د هماغوی لخوا نه غوښه نه برخه خپل اخیستل کېږي.
بار بار ما دا خبره رسانه دلار نه کړی ده. حتی تاسو ما په خپل فیسبوک باندې ولیکل چې که څوک داسې موارد سره مخامخ کېږي ما سره شریک کړي چې زه هغه کې اجراتو کې. ما سره دوه برخې شریکې شوې دي، یو په سرخود ولسوالۍ کې یو په خوست کې وه. دواړو ته مې اجرات کړي دي، مواد مې بېرته ترلاسه کړي دي او بېرته مې په هغه مستحقینو ویشلي دي. موږ په دې برخه کې ډېر زیات جدي استو. هېڅرنګه داسې کړنې بې تعقیب او بې پلټنې نه پرېږدو. ولې کولس موږ سره همکاري وکړو چې موږ ته دقیق ووایي چې په کوم ځای کې څه شوي دي. موږ د ولس نه توقع دا ده چې موږ سره معلومات شریک کړي. که موږ اجرات ونه کړو بیا به موږ بلامه
شو. د ولس خلک تاسو له کومه ادرس او څه ډول پیدا کړي؟
موږ په دې لپاره درې میکانیزم لرو. یو خدای ده چې موږ په هر کلي کې زموږ کارمندان د توضیح په وخت کې د خریداري په وخت کې د دې کمیټې سره ځي نظارت کوي. کولی شي هغوی ته ووایي هغه نه بغیر موږ 15 نفره مشخصا همدغې وظیفه ده چې کسان چې مواد اخلي د توضیح په ورځ باندې او د توضیح نه یو ورځ وروسته هغوی ته زنګ ووایي د موادو د کیفیت، د موادو د ویش، د شفافیت او د کمیت په اړه باندې هغوی نه پوښتنه وکړي. ځان سره یې ثبت کړي چې کوم ځای کې که څوک شکایت لري چې هغه موږ واخلو. دا دریمه طریقه. دریمه طریقه موږ دوه ټیلیفون شمیرې دوی ته فعال کړي دي چې هغوی موږ سره زنګ ووهي، هغوی موږ ته زنګ وهلی شي. یو هغه د اوتومات غږ کتونکي شمیره ده چې هر کله دوی کولی شي چې شکایت خپل ثبت کړي. او بل دا ده چې په رسمیاتو کې زموږ یو شمیره د موبایل نمبر دی، هغه فعال دی. هر وخت دوی کولی شي چې هغوی ته زنګ ووهي او شکایت خپل ثبت کړي، موږ ورته رسېږي.
ساسي د پروګرام د تطبیق پر اساس باندې څوک دغه مرستو مستحق ګڼل کیږي؟
د دې موږ په یو سروې د شوې د مخ کې د څلور کټګوري خلک دي. یو مالدار دي چې هغه دوامدار عاید لري، او بل متوسط دي چې هغه خبي دریمه کټګوري غریب دي، او څلورمه کټګوري ډېر غریب دي. د وزارت انکشاف جهاد په نورو برنامو کې موږ دغه دوه کټګوري سرحان ملي کې د متوسط کورنۍ هم په نظر کې نیول شي. یعنی په هر کلي کې نوی فیصد خلق د دې برنامې نه مستحق کیږي او دوی د کوشش لاندې راځي. نو د افغانستان د ټول نفوس 90% خلق مونږ د دې برنامه د سرخان ملي د چتر لاندې کوشش لاندې راولو د دې وختي وخت کې
د رونتیا پر اساس باندې څومره تضمین شته دی چې د خوتو کو په خریدارۍ کې هغه ډول چې تدارکات کیږي پر رڼا باندې اخیستل کیږي؟
تدارکات پر موږ د دې کې مشخص میکانیزم لرو چې هغه کې موږ د فساد او د سوء استفادې وینډو به شي بند کړی ده. اوبه د خطر باندې چې موږ په دې کې په کلیواله سطح باندې پولیس والی سطح باندې خریداري کوو، غټ خریداري د ولایت سطح باندې یا ملي سطح باندې موږ د قراردادي یا تجارت سره نه کوو. او هدف هم دا دی چې په کلو کې دغه پیسې چینل شي، هغه واړه تجارت چې په کلو کې دوکانونه لري، په ولسوالۍ کې دوکانونه لري، هغوی ته هم یو ګټه د هغې د تجارتي پیسو د سایکل دپاره ورته ورسېږي. نو کمیټه ایجاد شوې ده، د ولایت د نظر لاندې د خریداري کمیټه هلته شته دی. هغوی روزانه نرخونو باندې کله چې د شورا ته موږ پیسې ولېږو یا لیږل شوي، هغوی د بانکي حساب نه پیسې را اخلي، دا مغورزی خرید باندې دا غورزی نرخ باندې نرخونه اخلي او دا مغورزی په نرخ باندې خریداری کوي. کمیټه زمونږ دفتر او دا په هغه سیمه کې چې هر څوک علاقه لري د دې پروسې نه نظارت کوي او ګوري، او چې هر ځای کې مشکل پیدا شي موږ آماده ستو چې جواب وي.
هغه نوملار چې د مرسته کیدونکو خلکو د هغه لوړاندې ساسې ادارې سره یا هم نور څارونکو سره شریکي بیا پر بنسټ خریداری کوي.
نمله وخت نه جوړ شوی دی، بل هم داسې ده نمله په هغه وخت کې چې موږ د ساحو ته د موادو د سروې دپاره لاړو، دا نمله موږ سره هر کلي شورا شریک کړی دی. نمله موږ سره شته دی، یوازې نمله نه دی، د هغې کې کورنۍ نوم یې دی، ادرس یې دی، د خشک ادرس یې دی او د ټلیفون شمېره یې ده چې موږ بیا وروسته د دې نه چې مواد یې واخیستل زموږ د همکارانو ورته زنګ وهي او هغه ورسره د تاییدې چې مواد یې اخیستي که نه دي اخیستي او کیفیت یې او کمیت څنګه ده.
له کورنۍ مو هدف د یو واده شوي شخص دی که نه؟ په ټوله کې د یو کورنۍ مشر
موږ دلته د کورنۍ لپاره مشخصات څه نه څه لرو، خو په ټوله کې کورنۍ هغه چاته په دغې برنامه کې کورنۍ هغه چاته ویل کېږي چې یو د سرخان نه راتاویږي او که یو د سرخان باندې جوړېږي.
شمیرې چې وړاندې یاد شوې اما موږ اوریدونکو ته ذکر نه کړې کوم یوې دي؟
موبایل شمیره 0555 او د اوتومات رکسپټونکي شمیره 3-10.
د افغانستان د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت موین پوپل حبیبي له تاسو ډیره مننه.
تاسو نن نړۍ مننه په خیر سي.
Love.